په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې بلې خپرونې ته مو زنور یس نوري هرکلی کوم. ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقوقو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل، افغانستان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبه تجربه کوي. هغې زیاته کړه، د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میرمن باچلی دې غونډې ته وویل، په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول له یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړې. دې وویل، په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همدارز ویلی، په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شویو افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې رسیږي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نورې ښځې هم بې روزګاره شي. د سیګار په وینا، په 2020 کال کې د افغانستان په سلو کې 19 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کینول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR وایي، تیر 2020 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترینز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی، ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. UNHCR د هغو کسانو شمېر چې د جګړې، تاوتریخوالي، ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 90,000,000 زیات ښودلی چې دا د ورم کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي، په نړۍ کې د غلیه او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او سره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل تخواور کړی او د افغانانو مصیبت لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي، په هر لس افغانانو کې 9 تنه د خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا، د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراتونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت دوی ځان ته برابرول شي. اغلی مکروارتی له آر ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. دی وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري، تر نیوي سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کمی شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دي ورېدلي. سږ کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دې خوا د غنمو، اوړو او غوړیو بیه په سلو کې 40 لوړه شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو ال نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د دې سازمان د خزو د څنګ مسؤل هیډر بار ازادي راډیو ته وویل طالبان د رسنیو د غلي کولو لپاره بیلابیل لارو انکار اخلي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو خبريالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبريالانو د نیولو یو ول ورستیو پیښو د چې طالبانو کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه خایوي. طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکو اجمل حقیقت ونه کړی او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبیا لابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشره هیدر بار
The Taliban have used various measures to silence media in Afghanistan.
Talibano de rasaneyo de khamoshe kawlo la para la bila bilula ro gata khiste. Doi par rasaneyo mahdudiyat wazakawi aw tar khwaye de rasaneyo de karkaun ko sara de lidono la para istighbarati kasan gumadli. Doi khalko ta paigamun ligi che de Talibano qawanin wamani. Doi mutariz khizi itraf ta majburi kadi aw de kar la para yow taktik wakarawo.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو یاندي سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بی پولي خبري اعلانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبري اعلانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېری هغه خبري اعلان چې نیول شوی جنايي قضيه لري، هغه څه چې خبري اعلان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه د وهلو لعمل شنخکاري لخلکو بخنه غواړي. لډیرو حاسو سره سره ونه توانیدو د خغلی حقيقي لو کورنۍ سره په دې اړه خبري وکړو. خود بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کړي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړي نه دی توانیدل چې له دوی سره وګوري. د بی پولي خبري اعلانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ لتیر میاشتې رئیس مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد بصیر، مصمم اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیول یو زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبريالان بیرته خوشی شوی او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ورسته لاغه چې یو شمیر فرهنګیانو د هرات د لرغونو منارونو د نړۍ دود خطر په اړه اندېښنې وښودې. په دې ولایت کې طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لرغونو منارونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي. د دې ریاست د تاریخي ابدو د برخې رئیس زلمی صفا پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د رغولو چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوې دي.
د
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چارې روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د بیا جوړونې چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهر شاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، شپږ سوه څلور کاله لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفا ویل په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د آغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پوهنتون په ګډ همکارۍ پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون له وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په هکله خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغون پوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی وو. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره لدی چې کولای شو د خپلو لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانانو پام هم خپلو تاریخي آبدو ته اړولی شو او له دې لارې څخه دولت ته عواید راټولولی شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا دمګړۍ په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدې او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
او مخکله دی چې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ور ورسیږي. دا هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. لبل خو د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم نور هیوادونه د تاسو ولیدي چې اوکراین ته د درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولای شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شغل آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د سباندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه دا غو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناتو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سیشن بي پر خپل ملت ته په یو وینا کې للویدي څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندوي سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو سرمنشي ځکه د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درینې میاشتې وسی اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا